دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي. ومنی چې په افغانستان کې لګنو ډلو یا لوريو څخه یو دی او د افغانانو د دې هله درناوي وکړي چې غواړي د وشته می پیړی برخوي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لوی خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ترامپ ته یو پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
From Afghanistan from a significant level to a lesser level.
پاکستان ویلی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره بمرسته کوي. آیا تر اوسه پاکستان دا څه کړی دي چې ثابت کړي د افغانستان د سولې ملاتړ کوي؟
Pakistan has of course helped Mr Khalilzad reach
Pakistan le khagli Khalilzad sara marasta kade da che talib mushrano ta las rasai umumi da che Pakistan ba mukh ke wail hits na di khabar che Taliban chirte di kho us pudi mawrid ke mung puhi ko che Pakistan marasta kade da khud Pakistan asli marasta badawi che de Talibano la malathad las wakhli gui ta di khwandi zayuno warkawlo chakha las wakhli pa Afghanistan ke par khalko la hamlo di hughi makhawuni si aw da ha دې چې تر اوسه نه دی عمل شوی. د دې موضوع په تړاو د پاکستان ژمنې کلونه پخوانی دي. ټول ژمنې باید د یو کس یا ډلې سابقې ته په کتو باید وارزول شي، چې نه طالبان او نه هم پاکستان د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ښه سابقه لري.
طالبان د سولې د خبرو په تړاو یو شمیر وادونو ته سفرونه کوي. ستاس د معلوماتو لمخې دوی په څه ډول اسناد له یو هیواد بل ته ځي؟ پاسپورتونه د کوم هیواد دي؟
I do not have any personal knowledge of what travel documents these
people. زه شخصي معلومات نه لرم چې د خلک په څه ډول اسناد سفر کوي، خو یو خبره روښانه ده او هغه دا چې ملا برادر په پاکستان کې بندي وو او نه ببره ورسته له خوشي کېدو هغه دوهې ته ورسېده. دای دوهې ته څنګه لاړ؟ آیا پاکستان ورته پاسپورت ورکړ؟ دا خو واضح ده چې افغانستان ورته پاسپورت نه دی ورکړی چې د ور باندې سفر کړی وي. او آیا دته پرته له پاسپورت قطر ته د سفر اجازه ورکړل شوی و؟ دا ټولې پوښتنې پرته له جواب پاتې دي چې د پاکستان استخباراتي اداره بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفر زمینه برابروي. که واضح ووایم، د سولې ټوله پروسه ډیره پټه او پرته له شفافیت پر مخ لاړه او داسې توافق ته د لارې هواریدو هڅه وشوه چې پرته له سولې راوستو دا موافقه ولمانځل شي.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی و چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د یو احتمالي تړون پاړی خپل نظر سرګنداوه. دوستانو اوس هم راځو د ازادي رادیو مجلې ته.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیر اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د څلورو نویو ملي سندرو پاړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکي سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستاني ادبیاتو جاج خلی.
یو شهدا دی چې د خدای بخلی ترکی آثار چې دی یا ادبی ارخه سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړي دی.
په فنکار برخه کې لا استاد خدای داد سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استاد هم څنګه نشو جوړیږي؟ استاد ډیر مشکل کار ده. بیا هم پنځه شپږ ساي نشول پور شاګردان زه
په زر پانه کې به لنډه کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستی وکړم. ساده
او پوري خمن خیال کې به یو مسافر ته د خپلې میرمنې اختریز لیک واوري. کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه. کته پتما د بچو د مستقبل یې ګران زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوم. د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخې وی
سمات زدی چې بچو ته به یو خایمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د خپل پیژندنې تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو، د بشري او معنوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومی رئیس، د چارو ادارې عمومی رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل خاروال، د نواورې په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خبرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینې صافی د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هېواد د خپلواکۍ، د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیې ونې په اړوند د رپورټونو او خپرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیرونی د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د هیواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتګران، د دولتي ادارو رئیسان او ښځې حاضرې وې، د تخار سرپرست محمد فرید زکی وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هیواد او صنعتګرانو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره د هیواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړې دي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو هیڅ لا پیاوړی کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي نن مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یک شنبه پورسته دغه سندرو د مخکتن مراسمو ته ویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحاله استیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
استفاده دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزه په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو، او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کول شي چې د ټولنې په ویښتیا د خپلواکۍ د هیڅ د ژوندۍ کولو فردي خپلواکۍ د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال درې وطن نهادینه شون بازی کنند.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغه هم ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې مې هم جوړې کړې چې له افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه که د زهرا ارکستر دی که د دغه ارکستر، دا شان که د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د ښوونځي توانېدله چې د موسیقۍ له لارې نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوي دي. په افغانستان کې ملي سندرې له پخوا څخه دود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوي چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوي دي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامسته کیدو نوښتګر او لومړنی یو لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده، او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغسې ترسیم کړی څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو.
هنر جاج
مننه. سلام صاحب، خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو. د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکله او په همدغه موضوع مو بحث وکړه؟
لوی اړتیا دا و چې ما دا څنګه لکه د نور محمد تریکی آثار چې لکه څنګه چې لازم ده هغه څه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر، یا کله نه کله خو به دام له داسې پوښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی. هغوی یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پېژند، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث نه پېژند. نو ما لازمه وبلله چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپلو خبرو کې مو ویل چې یو شمېر خلک د دې لیکونو یا د دې لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد تریکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخي نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد تریکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی، یو لامل به دی چې د سیاسي خواړې بارزه و؟
خو یو خبر داده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت داده چې یو څوک داس باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلی طریقی اثار چې دی یا هغه ادبی اړخ سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړې د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که یې د ادبي ښېګڼو په اړه خبره کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه. پسې یو کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو دسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلې چې په د کار مه کوه نورمه ترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
خاوو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم، او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسې د اروخاد ترکی په اثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو کاغه، مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په اثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې و. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافري، څړه او د تورته نورې سنګسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي، دی له هغه وخت وړاندې چې دی د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له ده وړاندې لیکلي او له ده وروسته یې لیک کړی؟
ښه، د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې، لکه یو د الفت صاحب خبره، یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. ښه، او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي یو ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راوېسپړي یا دراسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې و، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داس نه و چې نن دې مخ په حالت کې وسو لکه څنګه چې ترکی سرزینه ټکوله. اوس مثلا سنگسار ناول زه مثال درته. سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي. اینیکس په کابل کې د شهید فرخندې په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا کیسه درته معلومی چې د شهید فرخندې کیسه وایي چې شهید فرخندې کیسه لولي بیا درته معلومی چې بس په سنگسار کې والکتی نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او سنگساری او بل جالب خبره څه شوی کله کله په کار دانه د چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوبه د ترکی خو ولې دا د چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغه خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسو خو د اروخات ترکی ناولونه مو لوستل ولنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و او ترکی د دیویداسي کورنۍ اوسیدونکو د دیویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ اید د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زبل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډیر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناستم او د طریق سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم زه داس احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناستیم کرن هماغه کسی دی تکراری څه شی چې دوی لی دی هماغه بی عدالتی دی تکراری نو دو ټول فوکس لکه ټول ټینګاری په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بی عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی ګڼي موضوعات ته رانغړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وخ کار کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وا په خپل خوا بروانو مګر په اړخ کې ډیر نور شیان چې لري
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروستم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوسم د تکراری یو موږ ګورو په فکری لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولې آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولې
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کیږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به هماغه کیسه عملته په کلي کې پاتې وي. د دې کلیوال په ژبه غږېدلې او په کلی کې خونو په یوه چې ژبه ما رسې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار خدا دا دوستاز تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدل څنګه دی داسي دغه نغمه په زړه راوریدل او په خپل شوق دی وغږول
دا راګ بایګ دا او شپارس ماترې نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی نو دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه راضی صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خستر اغله بالکل
استاد که داسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي څنګه کې دې شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو
دا په خواني موسیقي چې کومه وره پاږي کې او خوان لذت او مزه پکې نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل لکه دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ولمیر ویلی دی اوسه پورې چلیږي خلک خوښوي د اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلی یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه زه دا خواهش کوم به چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي اغه ډیره خو موسیقي ده او ډیر خواندوره ده او آرام موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کرا اوس دا خو بس پوش رقص ده
کدار ته وای چې سو کال به کیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستاس تاسو سو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زه موسیقي ده راوته ما خدای دې وبخیر اوس وفات شو ده نه هنر سره هغه زراويسته ما استاد جګر پاره نه میدو ډیر یو خو محلي سندرغاړو نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غیزه کرما کنه نو هغه نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کوي خو سره نو هغه بریالی سمدی ماما دی هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندل بشیر ننګرهار زه مطلب شاولی پورې چې دین یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره دی نو هغه ته ما شکر کوي خو سره بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې د اوسم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاګردان لري سو تنو ته به زده کړی وی کاغه د ارمونی وی یا د چي د اواز د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړې ده استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم 15 شپاره ساين شول پور شاګردان زو لرم
دغه شاګردان ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی بعضی شعر و شاعری بعضی ترزونه ورته خیما زما خپل شقر مونږ ده ارمونی
او که دې نو ځوانانو بیا داسي اواز زنی زکی ټټو جکیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخودلې شي
بله سر بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویل دي او شاګردیم کړي لګونه شي تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردي کړي ده او نو هغه طریقه مونږ ته زده دي مونږه څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقه هغه نه زده کولې شو
استاد داسي یو داسي محلي سندره د سیلګا شان وګغوي مونږ به خوشاله شو او وريدونکو به خوشاله شي
جانا نخپل وطن ترا شان سهار خلک ډیر دې په آباد خپل کورنا سهار جانا نمړې کجوندې سهار کوڅو کې زلوینا سهار و وړ له نو سهار شمع لګيږي ونه باندې رجوینا
د زر پانی په نن نه پانه کې د لندو کیسو ل ټولګي تلاشوي څخمو لنده کیسه بدګومان انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي
زر پانه بدګومان لیکوال محبوب شاه محبوب انني وربوز را پری غيبو نه صادق خبرو ته پری خو ده او نه په خپل خبري کولی بس په دفتر کې خاموشي ته وخت ور کړی بو د خاموشي لکه د سرندي مرموز خبري کولی کله کله به دغه مرموز وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټکو ټکو ورکه شوه خو دغه ورکیده به د ډیر کمی مودې لپاره وه. څو ځله صادق خبرو ته ځان جوړ کړ، خو چې د هغه وران او ګونځي تندي ته به یې وکتل بیا به یې ځان غلی کړ. بلا فکرونه ورته ورلوېدلي وو چې ولې هغه له ده سره خبرې نه کوي، ولې دی خبرو ته نه پرېږدي. په سر کې یې ګڼو پوښتنو انګازې کولې. د هغه دې خاموشۍ دا ډیر ځوروه. نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې وه. په ډیرې بې صبرۍ سره یې وویل، ګوره ته خو ماته ووایه چې څه خبره ده، له ما کومه خطا شوې، بله کومه ستونزه لرې؟ که هره خبره وي ته یې باید ماته وکړې، ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی. دوست نه دښمن. رحیمه د ته څه وایې؟ زه ستا دښمن یم؟ د خدای لپاره ما پرېږده، ښه به دا وي چې نور له ما سره خبرې ونه کړې، هسې نه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یوه ورځ اوبه یوسي. زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خودغرازه انسان سره دوستي وکړم. صادق حق حیران شو، له رنګه یې سرخۍ کډه وکړه، په خپلې چوکۍ یې تکیه ووهله، څو ځله یې په خپلو ویښتو کې بېواره ګوتې راښکلې، اوبه یې وسخلې. هغه د چا خبره که چا درته وویل چې غوږ د سپي یوړ، ته د سپي پسې منډې مه وهه، یو ځل د غوږ وګوره چې شته او که نه. ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده، بیا داسې تیزې تیزې خبرې کوه. که ته زما دوستۍ ته ضرورت نه لرې، زه هم داسې په لار کې نه یم ناست. ما خو نه دي ویلي چې ته په لار کې ناست یې. بس زه نور نه غواړم چې له نااهله خلکو سره دوستي وکړم. هلکه خوله دې سمه خوځوه، که د دوستۍ له چوکاټه ووزي بیا به سره ډیر خپه شو. زه تاته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې. رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه، ته څه وایې؟ زه به نه خبرېږم او کم اخله، نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته. بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي. زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې. د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې، هسې نه چې بل څه راپېښ شي. ته خو دوست نه یې، د لستوڼي مار یې. څه به راپېښ شي؟ خو جنګ. بس نور چې کومه خبره ونه کړې. په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه. دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برګې کړې. دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه، بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه. صادق نه پوهېده چې ده به څه کړي وي، کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی، او ډېرې تیزې خبرې یې ورته وکړې. یو دم ور په زړه شول چې تېره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې. ټولې خبرې یې په ذهن کې را تېرې کړې. په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل. صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی و او د رحیم سره یې ولیدل. رحیم یې په هغه ورځ ډیر زیات قدر وکړ. بس همدا ورځ وه چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه. وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول. ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده. آن داسې وخت راورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټیلیفون رابطه کوله. خو هغه دغه خبرې ډیر زیات ځوروه چې ولې یې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې، دښمن یې. څو ورځې همداسې تېرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل. ټوله ورځ به یې په چوپتیا تېره کړه. که کار به یې و خو کار به یې کوه، خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی و. تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه، که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي. رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی و. صادق هم دفتر ته راغی. ټولو سره یې روغ باړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ. لکه نستو وروسته یې په ډیره نرمه لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته دې هغه خبره ښکاره کړه، دا به ډیره ښه وي. زما له زړه نه به هم شک لرې شي او ستا له زړه نه هم. رحیم تر ډیره پورې چپ ناست و، خو څو ځله صادق خپله خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، ویې ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چا ته؟ اوس ځان داسې ناګاره کړې. پلوشې ته ما څه ویلي وو؟ رحیم یو څه غلی شو. په ناهیلي انداز یې زیاته کړه،
ته خو خه پوهیږي چې زه د پلوشې سره تا پلوشې ته نه ویلی چې په دې سور کمیس کې ډیره ښه ښکاري.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې میرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلې اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړئ.
دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبا به بیا د کوم دروغو نه شروع کوم. هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپل هم لیدلی نه دی. کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان، چې جواب واوري سرو شونډو مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو مسکا خوره شي. یوه شیبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي، مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بے حساب خدای بخښلی به وي، لکه د هوري شان ښایسته د پرښتې شان پاکه. چېرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی. سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی. د خدای مخلوق لې دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر لې دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې. چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل. ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو، بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و، بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو. خو اخر څومره به یې زغم کولو، اخر څومره به زغم کولو. هغه په ژوند د انتظار دوره تیره شوله، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخښلی به وي، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخښلی به وي. خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو. د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله، د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله، د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي. د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه. زما بچی راوله نن یې درنه کور غواړمه، بېشکه روح ستا امانت دی را نن یې واخله. خو اخري سلګۍ د خپل بچي په غېږ کې غواړمه. ابي د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې، ابي د کور د دروازې نسترګې نوېستلې په دغه دمه چې ګلاب به میرانه نوزي څنګه چې زمونږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه. ابۍ خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم، ابۍ خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم، تمامه شپه د خپل عزت څوکۍ ته ناسته یم، دې سړي خور ماحول کې سا مخېستل ګران دي. کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه، کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه، زه وی په کور د نن څرنګ پالنه کوم، د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پریخې وی سماج څه زده دي چې بچو ته به یو خایمه، زه په خپل پښتون سماج تور سریم، یو مزمی زده خو معنا باندې نه پوهیږم، زه به خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول، زه به خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول، خو مون سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي، هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي، د سمندر په بیخ کې نوي خزانې ولټي، د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټي. منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې، منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې، د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدلی، د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی، زما سپېرو اوربله او سپورې شونډې، زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی، خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي. وستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي، منم چې تا به ډېر محنت ډېره خواري کړې وي، خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و، نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی. نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی، د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی، په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راښکارګي. چرته چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي، چرته چې علم وي شعور وي او دلیل چلیږي، د وخت نه وروسته خلک هغلته کې نه چلیږي، که بهانه کوي چې زه دلته بې وسه وم، که بهانه کوي چې زه دلته بې وسه وم، نو ګرانه نه ده، ګرانه نه ده، داسې بالکل نه ده، نو ګرانه نه ده، ګرانه نه ده، داسې بالکل نه ده، زما ولس خو بې وسي په غلامۍ اخیستې، په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو، په خوا خبر د بقا اوس فنا جوړ ده، کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه، څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې، کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه، څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي، مالره یو دی زما قام وژني وطن رانوي. راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي، راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي، د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي، ازادي نه یادوم، ازادي نه یادوم، پوش شعور یادوم، د خپل اختیار په نوم بلا ډېرې دوکې وشولي، زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي، زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي، زموږ ستونزې سیاسي د آسمان نه دي، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي، دغه دنیا به د بچو له جوړولو غواړي، چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي، چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي، په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي، چې د بوډۍ مور سن قدم د سوی په غېږ کې وزي،
څوک چې وایي په کلي کې اختر دی، شي پر جڑا دغم خبر دے تا نہ ہیرے زمون بل سل سل گے شے چھ پیارا لے اخترا لے ونے شے چا تور مبارکی کو چا تغاڑا